د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته د سیملګری چې هو زده کړی تعلیم کړی فکر روغي خلګي زیرک خلګي صادق خلګي وفادار خلګي ترڅو مون په خپل ژوند کې د غوي مثبت اغیز مون باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګری او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګری دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسې په خوې باندې اغوسې. تجربه ثابته کړې چې ښه ملګري ځوانان بریا وترسبي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې، نو تر ډیره کېدل شي چې لسام او نیک عمل وکړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګری وسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نا اهله ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نو به تر هغه چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولي دي، لکه ټولنه کې بدنام او نشي کړی دي، او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغه سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، کله چې پوښتنه کم تاسو والی د سیم ملګری د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنه ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به ورسته چې ملګرتیا کې او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کې، ورسته ورسته د نتیجه به ساری ته لاس تر ځي. تر څو چې روغبړ ونه کې، نو تر هغه نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بادو نه ویني.
تاسو له ناسم ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډیر خود دوستان داسې دوستان مو وکتل چې په ظاهرا ډیر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکاو رو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا په داسې لکان ول چې ډیر دا شانس مال ول مونږ پینې پیدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والا دغه خلک سره مګر ځنا سپاسته مکوه، دا دغه سه خلک دی ما باور نه کوم چې تر هغه پورې په خپل سترګو ولیدل. په جامع کې لکسناسه مونږه مر سره د نیو کولاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کارداله کې ولدي سره ګرځي. روسه په دې پوه شم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمال یا ټابلیټ کې استعمال یې، دغه نه روسه بیا مال دې د خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سره په دې جامع کې چې سو پینه پیګي والے پروس تر سوچ آشناسي ور سره ډیر مختلف سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي دغه نه بیا په باندې پیګي ترسو د شون هر اړخ وسیړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټي خبرې کول، پام خبره چې موږ او تاسو وی لاف وهل دا څومره دوستی خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعه کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د اعتبار لمن زوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخایف شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځان ته هلکان ملګری ولري، یا انجونې ځان ته انجونې ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړل. هلته هماغه بد ورځ و، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص شو. نو ما په بعد په دې بد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړل، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بد ورځ کې پرې خودلم. دغه نور سبیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه یې بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بې خوبي وکړلې، مالی تاوانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګی کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصليت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته تاسو خپل ملګرو ته سره کوم ملګری یاستي د خې ورځې کده بعد ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګری ان شاء الله په ژوند کې به منفي خبرونه کی، خو همیشه چې زه ملګری کم راغلی په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلی الحمدلله، تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه راغلی. او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم آماده یم تاسو شاید اوسې زنه هغه ورکوم چې هر څه دوی خوښوي. خو مهمه ده چې په ملګرتیا یو طرف نه کیږي، ملګرتیا هغه سپیشل اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسی، په یو طرف باندې نه کیږي. نو په پښتو کې مطلب ده د یو څخه ټاک نه خيزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي. دوستی کول ا دې هر چالو وسو توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس باندي خه ملګری کې، یو وخت یو څه ضرورت لري پیږي چې دغه کار تاسو ته کولای شي، په دغه سوراس کې خه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تاګ را تاکي، کله چې پوښتنه چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پریک دی، په دې اکل راته وغږیږي.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافود نه بغیر وسی. دا سه ملګری ستاده چې مثلا کله ته په کار وسی، خپل کار در باندې کې، نور د پکسه کې نه وي، دا جامعه کې زخت ډیر دی. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی، زتا ته باندې، تما ته باندې، بنده بنده خپل بده بنده معنی بنده، یعنی دا ټول بندي علیه الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي، نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکړي. دا سنه چې په یو نن وی سبا نه وي، بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالي کې یو سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او پرختینوالی دا ډیر خوان کوي. ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار شوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې راسره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاری، حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی، ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند یو سلامات اوسئ.
السلام علیکم. تاسو سلام.
ځوان جنې هم په دې فکر دي چې دا سه خورلانې ځان ته غوړه کړی چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د ورداګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پنجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کارت نه پرېږدي، په بیرون تللو هم بندیز ورته لګولې دي، تر بل هر وخت ښه خورلانې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه له د خپل کوم د زړه راز چې دی، کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، او داسې ده چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکوله دي، هغه سره مرسته وکړي. د دې دوه نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نه شي کولی هغه ته لیر پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه باندې کارت نه ستل لای، دغه وخت کې دوی ته خورلانې یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکړه، او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز ل خپل ملګری سره ل خپل خورلانې سره شریک کړي.
ډېر زیات ضرورت لري نجونې، خصوصا دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونه باندې او د درس مسؤل پاتونه نشته دي، نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان لپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه کوي او د هغه سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنی دا ډېر ضرور کار دی په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې خپل اولادو ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي د هغه سره خواخوږی وکړه، د هغه سره کښېني، مثلا د هغه سره ناسته ولاړه وکړه.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځانته یوه خورلانه یو مرګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه په خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې نجلۍ چې دا نجلۍ ملګری ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل نجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد مور ته وي، ځکه اولنی ملګری اولنی دوست چې د انسان دی، خیرخوا چې دی، هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته، یعنی هر مشکل ورته حل کا، یعنی خدای ناخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید د هغې کړي اولاد سودا سوري لري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټول خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اولاد داسې نه دي، بعضې موران ځان نتون نیولې وي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتماً یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ نه کې خدای نه خواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د غرور خو ورور وي، د غپلار خو پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته جدن جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کوه، مثلا د غو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ما سره همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نه خواسته د کوم بل لیارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد غم ورته وایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کارونه وي، دا خو نه ښه ده چې دا لری ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامیږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته وایي، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستئ که نه؟
بله، هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری وي، یوه ملګری مې د مانه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لیرو، خو هغه سلام او پوښتنه رسه لیرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری. تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای سو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده. انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارواپوهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډېره ښه تشریح شوې وه چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، ستا د خویونو، ستا د عادتونو، ستا د ځینو اجتماعي نیمګړتیاوو نظارت کوونکي هم دي، منیټر هم دي. یعنی دوی په عین وخت کې ستا منیټور هم کوي. ته ملګری ولرې، ستا منیټور ترسره کیږي، او دغه عاطفي منیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي سره آرامه سي، پام دي سره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي. کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې پرس که تا د خور سره شریک شوي یا هغه تکیه چې تا دې درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي. دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي، تا هغه خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي وي، هغو څخه شاته، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولای، زړه نسي ښه کولای. نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډیره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی، هغه خپل د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولای.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دس ملگرهی چه دیگه خوی سم نوی، اغا کردار اعمال سم نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی، او اغا هم دی منفی خواهت زان سر بیایی.
بلکل، اوسی خوی با دو غوسی زموش استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه دا سیدی زموش بر خلیق زنی سازی جی. او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي، دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. څه همدرد وي، خواخوږی وي، یوازې نصیحت کوونکی نه وي، په وخت د دردونو، په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکی هم وي، ښه خواخوږی درلودونکی هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګری وي یا منفي ملګری وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان د ملګرو په ډله کې وي، را سره تاثیر پر موږ لویږي.
هغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اتا پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه وایې؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي ناصافه یو څوک را سره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوي، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو. او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند ته راولي، فکري والی چې ورسره ولري، په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
دا قمر بنسرت د رسنوی مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزه یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولای شي.
دیو بد ملګری او دیو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ستاسو سیدی ګوري او ډیره مشوره خبرونه کچیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او کچیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستان ناست ولاړه لچا سره چې ویره په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینې مثال لري. صحیح دی کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه څه په موږ کې نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه وه، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
ډېره جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا مو باور کړی دی، په یو چا مو اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشحالان موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه غي، د پرځ چې تاسو ګټ ورسیږي، تاسو تاوان رسیږي، او د سر ته بد خپل اړیکی پیکا کی کمزوري کی او له سهمي څخه ځان لپاره وباسي. او د سینې چې تاسو مثلا یو هر ته زنګ وي مزجو کی چې ورو ورځ نو ستوانه شو کنه ماشوم ته کی چې موږ اوس نو تاقه چې سوال نو نه کوي کو د یو انسان لپاره دا یو خو خبره نه ده. لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري، ستا په ژوند کې هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
رازو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی شي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل، دا ټول مسله تر خپله محمه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېر مننه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
Thank you. کشی و اسمانا بر ویلمبے مکہ چ سی کشی و اسمانا بر ویلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا بر ویلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا بر ویلمبے کشی وسمانا بر ولمبے تس میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے تس میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے طول مرد گل پانو کر رختے درار رختے دا سکا خورنگ رنگ پا گلستانا ور ویلمبے سکا خورنگ رنگ پا گلستانا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ویلمبے
آزادی میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کومه زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو ژوند به وکړو درته وایې چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایې
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دغه نو ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي دغه نو ورسته ز کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پایل کړله نو تر دولسم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لږ نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماستنه ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایشته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل په رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې همداراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غنه ورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړ یو کال می دو سمستر مې وای له کابلګي ما متاسفانه بد بختانه سی بیا موږ ز کلو بهر وزاندې د بس سم ترالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په اخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو د پاره درلودي هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې او څومره ستاپ رواني اړخ باندې څومره بدې غیزه درلودې ولې
زموږ ډېر ناامید کړو په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامید خو ځکه چې داس ویل کې د سیدین جونو زده کړې ځنډ ول سوي دي باندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله من ده بدي اوس زموږ زده کړې بیا پالیږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالیږي بیا موږ کیا به ورکوو کامیابیږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سویغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مگر هغه شپه باندې زموږ امتحان اوس امتحان ورکم امتحان مولو دریم سمستر ته تلم راتلونکي همکې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې زده کړو بهر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګی رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګی سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کده د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم را ته وای
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې برخه وایس ګروپ کې کار موندو هم کې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا ولو موږ یو داسې موږ ادبیات زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته راغلم بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې هملته د ژوند کړی وو وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو آیا هلته څه تا لیدلې وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه راته ووایه
ما خوشحال شوم کوکه انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په هالته والته بس ما سره باید دا فکر پیدا کړي چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې یو څه لیدلی شو چې شاید دا انتخاب کړو نو زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکو کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشته د حقوق رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبري وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکوال یاستئ که قدرمنو اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنه مو څو وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنه کوي
مننه لیکنی ما څنګه د مکتب له دورین شعر کوفته نه سوېلې زکه ویار کس سنت شاعر نه سوېلې بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل خو هغه ستر څنګه ما کیسه لیکوالی کوله په پلان د کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل وخت سمو مکتب کې ور ودی کی زیات خلکو رسنۍ او لغنم ادبیات سره زیات غوونو د حالات له هزار ډول باندې یو قسمت زما خوشاله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې دا بیا بیا ما لا وخت په کار لیکوالې سي کار زموږ باندې باید موږ ژغ اوچت کړم د موږ د ژغ دی اوچتولو د ما د ژغ دی اوچتولو وسیله ده په غاسه باندې ما د کوم کار
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدل دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پورې حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای بالکل مسام باندې مالک کول
نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې غوښه زه زما نه غوښتل چې په خپل خلکو کې هلته څه مازون کاو کال تر زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغه ته چاس پرسنه یو کې کار کاو نو کار څومره فکری ازادي که زه وایم چې زموږ خلکو کې تر یو څه هده له نورو خلکو نه و او بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس اسمان بیا ما خپل مستعار نه کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پوری د غوختی دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنه او یا هم خپل شعر او شاعری ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنه ته په اصلي باندې ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ په مخ کې بدل کړه او تخلص مې بدل کړه وله خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې څه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه د یوې انجلۍ په او یا هم د یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شعرونو ته ورګډ کړي دا ته یوې انجلۍ و د یوې خزی پرمختګ څومره اغیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه له شولنې دا محدودیتونه دی او دا ستونزې دي دا د بشا زیدي وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغیز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي د هغوی سره انګیزه کموي هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې سي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ کي هغوی لپاره ډېر سخته ده د ښځو لپاره. داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبور دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده. کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي. باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خپرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړي.
که څنګه سم مخکې ویلې چې زه مکتب مې وسره ورسته رالم رسنیو ته، ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې. نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دیو په حق له کتن معلومات نه لرو. سموش کوم موږ په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې دی. ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپلو لست شخصیتونه ور پیژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږیږي. نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستون ور ما لوستونکو تې ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې. او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم چې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته د دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا د نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو، نو د غټو غټو لیکوالانو سي کومولو، لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بیچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې. هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو، نو هغه چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدلی، او نو په اساس باندې اول دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او ډېرې زیاتې ستونزې. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید نا امیده نه سو په هېڅ حالات کې. موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو. نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغه سو وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه او د دې لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راویستله چې د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي را کول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري. نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ونیو چې په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیسکاو انتخابوي ډیزاین وي بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولی شو په فزیکي ډول موږته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس ډیزاین برخه مخته مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو خکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده. هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکله کې لنډ را ته وایي.
اسان خطا افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده. نه تنها د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده. کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده. خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. موږ سهار وخت لړیر کړهونو سره مخ نه یوازې دی اینم خبر دست په مور باندې اینم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارک او وکنم یو زندانی سوندر که مجو
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږم دیپلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدی چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیره مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زو درته لته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دي له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسي چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم فرض پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي
علی ونی ملن خوبن فرید نام لی نری او براز ما کوبن نری او براز ما کوبن علی ونی ملن خوبن فرید نام لی نری او براز ما کوبن نری او براز ما کوبن چھ ہم چل کر